د مشال رادیو په یو بل غړی کې د دې خبرونه قربان چې پامیر د خبرونو ویان کولیاس او تخنیکی همکار په لوښته ستلو ته سلامونه کوي. هر کله درته وایو بل نه درکو چې دا خبرونه را سره ووري. په دې یو ساته خبرونه کې د خبرونو لرو له خبرونو وروسته رپورټونه دی او په دویمه نیمایي کې به تاندې هیلي اونیزه خبرونه وي. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره تم شي. په سر کې خبرونه له ګل ایاز.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا حکومت وایي باید مرکز د صوبې بقایجات ورکول لپاره عملی اقدامات وکړي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي د کډوالو د ایستلو په اړه هر راس پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. او سرچینی وایي د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو صلاحکار وای چې صوبای حکومت له وفاقه د برېښنا تیلو او ګیس ګټي او د کبالي زلو د برخې پیسو ترلاسه کول لپاره ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشرانو ته ویل وفاق د خبر پختونخوا سره باندې 1400 روپۍ پورورې دي چې پکې د بجلی تیلو او ګیس ګټي ترڅنګ هغه پیسې هم شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 کال کې په صوبا د قبالی ضلع تر ورګړېدو وروسته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه ورکړې وای. دی وای صوبای حکومت د هغو پیسو اخستو لپاره اسناد تیار کړی دي او وفاق به قانع کوي چې ور یې کړی.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز با مونگ پا دلیل سرا راضی کو دا قبائلی سیمو دا زمکیدل ورستو دا پختونخوا صوبے رقبہ 10% زیادہ شوی دا او مونگ تا پا زور حساب پا این ایف سی کی دا 12.5% پا حساب پیسے ملاوی گی او پا نوی حساب زمونگ پیسے دا 19.15 پا حساب جوڑی گی.
د مالی چارو صلاحکار دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې خیبر پختونخوا له څو کلونو راهیسې له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور د مارچ په 13 په اسلام آباد کې له وزیر اعظم میا شهبا شریف سره تر لیدو وروسته ویلي ول چې هغه ورته د صوبې د پاتې پیسو ورکولو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د آئین له مخې وفاق کی حکومت باید د ان اف سي له لارې د هیواد ټولې ګټلې پیسې دا وفاق او صوبو ترمنځ ویشي. دا راز وفاق باید په یو صوبه کې د ګیس تیلو او برېښنا د ګټې پیسې هم هغه صوبې ته وسپاري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي له پاکستانه غوښتي دي چې د کډوالو د ایستو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. طالبانو د حکومت د کډوالو او ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شارډ افیر یا نظم الامور جنید وزیری سره ولیدل. وزارت په بیان کې ویلي چې راشد د پاکستان له سفارت ورغلي پلاوي ته ویل چې د کډوالو موضوع دواړه خیزه ده او باید په دې اړه پریکړه هم د دواړو هوادونو په تفاهم وشي او د یو میکانیزم تر جوړېدو پورې باید کډوال ونه زورول شي. دا غونډه په داسې مهال شوي چې په پاکستان کې حکومت له تیرې میاشتې راهیسې د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه د معلوماتو غونډولو بهیر پیل کړی دی. د سند او پنجاب صوبایي حکومتونو ویلي چې پلان لري د اپریل له 9 څخه د اسناد لرونکو کډوالو ستنېدو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې له پاکستان وغوښتل چې له دې پریکړې په شا شي. د پاکستان حکومت د تیر له نومبر راهیسې لکونه بې اسناده افغانان هیواد ته ستانه کړي دي او وایي چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د اسناد لرونکي افغانان دې نه وباسي. د کمیټې غړو پرون مشرانو ته ویل چې په دې اړه د اپریل په 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولی دی. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکخه غړي منیزه کاکړ وای چې د اپریل له 9 څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده. د طالبان حکومت وایي چې د دوو نړیوالو حکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کورونو ته سپارلي چې ایران له خپلې خاورې ایستلي ول. د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې هغه ماشومان یې د مصنوعیت په لوري د حرکت او د جګړې ځپلو ماشومانو یا وار چایلډ ادارو په همکارۍ له هرات خپل کورونو ته لیږدولي دي. بیان وای په هغه ماشومانو کې درویش د سرپل، شپاړه د فریاب و د غزنی، درې د کاپیسا او یو د زابل اوسیدونکي دي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال اډیو ایرانی څانګه فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په مزني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطینی ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوی ملیشي په وروستیو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټلنون کې پټې ستراتیژي غونډې کوي. دغه ملیشو سره تړلي سرچینو فردا راډیو ته وویل چې په دې غونډو کې د عراق د کایب حزب الله بخنه وړم د عراق د کاتب حزب الله ال نجابیا بدر تنظیم او په یمن کې حوثی یاغین واستازو په ګډون د ایران ملاتړ ډلو استازو ګډون کړي وو. په هغه کسانو کې چې په دې غونډو کې برخه اخستې وه د سپاهي پاسداران د قدس ځواک لوړ رتبه قومندان محمد رضا زاهدی هم وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د اسرائیل په مشکوک برید کې ووژل شو. سرچینې زیاته کړې چې په دې غونډو کې د حماس او اسلامي جهاد استازو هم ګډون کړی وو چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. اورسته خبر د کرکټ درکو د هند د کرکټ په غوړ لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې سن رایزر حیدرآباد او چنئی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د حیدرآباد پر راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل په 15مه سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپګنی و بجو پیلېږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
بیا هم ستړی مشه ګل ایازو چې خبرونه درته وړاندې کوله. اوس هم رپورټونو ته مخه کوو خو یو یادګیرنه وغه ده چې په دوه منیمای کې به د میرمنو ځانګړې خپرونه تاندې هیلې هم تاسو واورئ. اوس هم د خپرونې د سر رپورټ په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استول دی چې په کې ورڅخه غوښتې دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو له پریکړې د پشاشي. د کمیټې مخکخه غړو مشال رډیو ته ویل چې د اپریل څلورمې په لیک کې له حکومت غوښتي دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلن هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو شمېر افغانانو هم مشال رډیو ته ویل چې پولیسو یې په وروستیو کې زورول پیل کړی دي خو پولیس دا تورونه ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال رډیو ته ویل چې یوازې د افغان سټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو ویلي چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچی کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په څلورمه د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جرنل د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلن ودرولې شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخې حکومت د اپریل 15مې یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15م اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هيومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هيومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهرا حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونه او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ول بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي. د تیر پسیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي.
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهرا حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهرا حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دې د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو بیا زورول پیل کړی دي او دوی د پیسو لپاره نسیو پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په څلورمه مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولی. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سند صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړی چې د اپریل 15مې څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راجاو کو دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېر شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کړم. تر اوسه پورې دغسې یو لوړ پوری چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وځوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیون نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي. د دې ترڅنګ 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 پرستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
پام دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نستنوي. دوی وایي زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه به بې برخې شي، ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. دوی زیاتوي چې که د پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم دریم هیواد ته دی واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ویستلو ګنګوسي رد کړې دي. په دې اړه نور حال کوهاټا د مشال لري خبريال ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې چې چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکي عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
د درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو غن منجونې غټی دي او یو سلو نوی پر انجونې من ګورنمنت ګرلز کولونه ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دي چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خود داسې ماشومان چې هغه وړی دي د هغو لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر ښوونځی شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کیږي، زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورځي. مشار ریډیو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي. خدای یریږي که چېرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ته پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي.
یو بل کډوال ماشومه جان بیبی هم دل تصدق له لپاره ورزی وای باید دوی سره د مرسته وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زدکړې تر سره کړی
که په پاکستان باندې موږ بوجینو دنیاوال دی موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو
پرسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نوروسته په دویم بهیر کې د ایس ایس سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوی د یوې شمیرې تر مخه د اولکو نه زیات ایس ایس سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
شمالی وزیرستان د میرمشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیر وژل دی د پولیسو ضلع مشر روحانزیب بیگا مشال لډو تویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتیدلې دي چې لټونې روان دي د ضلع پولیس وروسته په بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیگا د میرمشاه په پولیس لاینس کې وشو چې پکې د پوځای مشر هم ګډون وکړ د عملی ذمہواري لا چا نه ده منلې تر دې دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا حملو کې یو سیاست طوالو یو پولیس ستیره وشل شیول د عمر وزیر ریپورت
د اپریل په 4 میرمشاه کې وسلواله یو بل ځای پولیس ستیره په هدفي بریټ کې وژل دي د سیمې د پولیسو مشر روحانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرمشاه تپی او سیدون کې وسلواله په تپی کې په هدفي بریټ کې ووجلو او بریټ کون کې تشته دلی وژل شوی ستیری جنازه پرون شپه میرمشاه پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د پولیسو مشر روحانزیب مرستیال کمشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر روحانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي تر دې دمه کومه وسلوالې ډلې د برید مسولیت نه دی منلې د اپریل په 2 هم میرلی او میرامشاه کې وسلوالو په دوا جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیر سمیولا او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمن مولانا نور اسلام نظامی وژلی ول د دې وړاندې د مارچ په 14 هم میرامشاه سپل غسیمه کې وسلوالو یو بل ځایی کس په هدفي برید کې وژلې وو او برید کون کې تشته دلی ول روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غش پړه سما پیښه ده چې پکې سلورویش پورې ځایی مشران ځوانان سیاسی وګړي او هم زنا پولیس سرتیری وژل شوی دي د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بل زیاتیږي د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوی دي بلوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی توند کړي د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیمه کې امنیت ته ژمن دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مالی چارو سلاکار وای چې له وفاقې د صوبې طبي وسایلو د ګټ او د قبایلی زلو د برخې پیسو اخیستو لپاره لیزل پیل کړی دی. مزمل اسلام پرون مشال اډیو ته ویل س کوي چې زر تر زره له وفاقې پیسې واخلي او د صوبې مالی ستونزې هوارې کړي. خو شنن کې وای چې د صوبې وفاق ترمن د سیاسي ترنګلتیا له وجې د کار اسانه نه بریخي. غلام غوث لپی خور
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړیدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمولې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې اواز د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایجات هم مورپوري دي.
نت هایډل پروفټ وو جو ہے ایک ای جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو مونږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پښتونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایجات دي، نو دا ټول لوی مالی پنګه جوړیږي.
ایک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایجات زیات شوی دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز به مونږ په دلیل سره راضی کوو. د قبایلی سیمو د زم کېدل وروسته د پښتونخوا صوبې رقبه 8% زیاته شوې ده او مونږ ته په زوړ حساب په ان اف سی کې د 14.8% په حساب پیسې میلاویږي او په نوي حساب زمونږ پیسې د 19.15 په حساب جوړیږي.
هماره 19.5% بنته.
خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکز خپل بقایجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
فوری طور باندې کمې چې زمونږه مطلب ہے کیږي نو هغه د دونی مسانه درې سو ارب روپۍ کومنګ ته مطلب ہے ملاو شي نو زمونږه مالی مسائل چې کم دی هغه سره خکې دی شي او بیا دغه کم بقایا چې کم را 1610 ارب روپۍ د پاکستانو کې تقسیم شي. خو دا به کیږي څنګه د دې د پاره مطلب ہے پکار دا چیرې په صوبه کې او داسې حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي په صوبه کې لکه مداخلت ډیر زیات دی. لکه پکار ده چې سیزونه چیف منسٹر وګوري واک اختیار د هغه په لاس کې د ټول ملک نه څومره تحریک انصاف والا کسان چې دي هغه راضي دلته خیبر پختونخوا ته دې ځکه کېنی او په ادارو باندې نیوکه کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي نو دغه سیزونه چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقات ته ډیر زیان رسوي.
د خبریال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنز د بقایجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبه او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی.
یعنی ټوټل بجټ کا زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو. باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي. اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی. دلته زمونږ صوبې کې حکومت مثال خبره مرکز کې د عمران خان صاحب حکومت او صوبې کې چې کم دي تحریک انصاف حکومت او هغه ټایم هم پیسې پورا نه ملاوي دي.
د خزانه د محکمې دستاویزات ښایي چې خیبر پښتونخوا صوبه باندې 1410 ارب روپۍ د بهرني بانکونو او مالیاتي ادارو قرضه هم جمع شوې ده. خو د خزانه د محکمې لپاره سلاکار مزمل اسلم وایي د پښتونخوا صوبې په نسبت د پنجاب صوبې بهرني قرضه 1410 ارب روپۍ ده او کمر مرکز خیبر پختونخوا صوبې ته خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبه به ډیر زر د بهرنۍ قرضونه خلاصي عمومي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې په وروستۍ اونۍ کې د وړو بیه کمه شوې ده. د وړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا ده چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین نه اوړه درآمد یا وارد کړي، او دویم دا چې سخت کال په پنجاب کې ډیر زیات غنم شوی دي چې تر لو وروسته ښایي د وړو نرخ نورم ټیټ شي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي. دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخه د نورو شیانو بیې هم ټیټې کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2000 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله، اوس د 2500 نواله تر 3000 روپې تروړه ارزانه شوې ده. د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړونکي د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبره به دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپې ملاوېدل. د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2425 روپو لراغلي. دا سي چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه هغه 3000 روپې باندې چې کوم ریټو هغه و 2700 نواله 2600 2450 پورې رالی. دا غنم چې څونه زیاتی
پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده. دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري. نو علي جان چې د فرنیچر یا ترکاڼۍ روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده، خو باید نور توکي هم ارزان کړل شي.
لوړو پنو کې کوم مطلب دا دی چې 100 روپے ریټ کبیر راغلی، خو د روسي د برکت افاری یو نور دی چې ګرانی دی راځي. اته دا چې څنګه پړو کې میرا کې چې دا چې په ډیرو چې نو کې میرا کې لګا چر دې 7 ګرانی په 300 روپے کیلو دی. دا چې وګه ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې پاری یو چې په دال مسرو کو چې نو کې میرا کې غریبانه خلک دی مطلب دا چې منظورې شته دا چې تا روزه دا.
محمد عالم وایي چې ځنه دکاندار اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي. باید حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار ولوبوي.
دا اوړو او پریټونو کې چې کمې نو واضح کمې راغې، خو بعضي دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه په کم ریټ باندې خرڅې. زما هغه دم دا پیل دي چې خو ته وګوره نو مهرباني وکړه تاسو په خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو په کم ریټ باندې چې کمې لکه مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی چې هغه پروینشل ګورنمنت ته خصوصي تو باندې په حکومت ته امو ته خواست شهر دا قام چې کم دی دا سو کال دی گرانیډ زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کم دی دا د نش برابر دی. نو کو دا شانت د نور اشیاء خو دلو شي کو په دې پر دې نو کې کمواله راغه نو دا په قوم باندې احسان.
ځنې به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټی یا سرکاري سٹورونو کې اوړو پاډه ارزان بیا ورکول لوجه هم دا نرخونه راټټ شي ودی. ځکه په یوټیلیټی سٹورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوښه په 1400 روپیا ملاويږي. دا ډول د بهر هوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوجه د وړو په نرخ اغیز غورځېدلې دي. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدون کې دي. ل خبرونو لاندی زروستا به تاسو ستان دی هلی خبرونه وړاندې کو. په مهمو خبرونو کې تاسو اوریدل چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې دی چې پکې ورسخه غوښتي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو ل پریکړې دی په شاشه. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د مالی چالو سلاکار مزمل اسلم پرون په پیښور کې مشال رادیو ته ویل چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیسو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې توندې کړي دي. د طالبانو حکومت یو چارواکي له پاکستان غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبان حکومت وایي چې دوه نړیوالو نا حکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارلي چې ایران له خپلې خاورې وستل دي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال رادیو ایرانۍ څانګې فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په منځني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطیني ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشې په وروستیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په تونلونو کې پټې ستراتیژیکې غونډې کوي. او د هند کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې سن رایزر حیدرآباد او چنئی سپر کنګز لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. اوس هم تاندې هلي خبرونه چې قربانی فرخنده اسد ته او د ځل پکیاورې چې د بخښنې نړیوال سازمان د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان پر حکومت لس پرختنې کړې چې یو مهمه پکې پاغه هیواد کې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو پاړه ده. د دې ونې په پروګرام کې پر دغه اړه تاسو ته معلومات ترکو. د خبرونه ووري او لمشال سره اوسه.
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې صورت سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمن را کین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
دا دان دهلی پروگرام د اوسه فرخنده صد پاکستان سوار کړی کوم. اوریدونکو د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د ایجیا سانګي په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان پر حکومت لس پارختنی کړي چې پکې یو مهمه په هغه یواد کې د خزو د حقونو خوندي ساتل هم دي. د دې اونې په پروگرام کې په دې اړه خبرې کوم. اوریدونکو څنګه چې مې وړاندې تاسو ته وویل، د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت د مارچ په 15مه نیټه غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دې یقیني کړي، د لږکیو مسلو ته د پام وکړي او د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په اړه دي قوانین عملي کړي او له دې سره سره دي د لادرکه کسانو د موندلو او یا عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجوده پخوانی حکومتونو ویلي دوی په هغه هیواد کې د بشري حقونو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، دا شان د ښځو د حقونو په اړه یې قوانین هم جوړ کړي دي، خو هلته د بشري حقونو فعالان وایي باید حکومت دغو قوانینو عملي کولو ته خاص پام وکړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې عورت مارش او مشره فرزانه باری مشال ریډیو توای په هغه هیواد کې د ښځو او لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی.
کې بہت زیاده وایلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف اور جو
په پاکستان کې د ښځو نرخزیانو او پسین صوبه کې د لږکیو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. پسین صوبه کې په زوره د هندي لږکیو د انجنونو مذهب بدلول کېږي. بلا مسله خزو ته اقتصادي انصاف ورکول دي، یعنی په کار ته دوی ته هغه سیماویزه ورکړي شي څنګه چې سړو ته ورکول کیږي. نو مسلې ډېرې دي. مونږ په خپل هم د دغو غوښتنو پر یو لیست خبرې کوو.
چارټر اف ډیمانډ می بات کړی
ایمنیسٹی انٹرنیشنل پخپلا پنځم سپارښتنه کې د خزو ذکر کړي او ورسره دا هم ویلي چې باید په هغه هیواد کې په ټولنه کې د کار پر مهال د خزو سړو ترمنځ تفریق ته ختم کړي شي او ورسره د نرخزیانو د حقوقو خوندي ساتلو ذکر هم کړي. په پیښور کې د بشري حقوقو فعال قمر نسیم مشال ریډیو توای هلته په ټولنه کې د خزو او سړو ترمنځ فرق او سهم شته او په دغه اړه پر قوانینو عملی کار ډیر کم کیږي.
ایجوکیشن ہیلتھ اکنامک اپرچونیٹی او پولیٹیکل امپاورمنٹ چکم ایریاز دی اغا شامل وی چکم زمونږ د ایجوکیشن حوالے سره کومو ګورو په پاکستان کې 22 ملین ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنہ کې دي او بیا د خیبر پختونخوا خبر هم کو نو 4.7 ملین ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملین چکم دینو جنہ کې دي نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حوالے سره چکم چیلنجز دي.
او کمر نسیم صاحب کزو ګورم نو ایمنیسٹی انٹرنیشنل په خپل رپورت کې په سیاست کې د خو رول ته هم کتنه کړی ده. په پاکستان کې خځې په سیاست کې شته دي خو بیا چې کله وزارتونو ته مونږ وګورو یا نورې مهمې چوکۍ نو پاغې باندې بیا خځې دومره په نظر نه راځي کنه.
پاکستان کې کم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځولې شوې ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دي کغه په پالیټکس کې کغه په اکنامکس کې یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا مونږ وګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چې اغي ته وزارت یا چکم مشارت هغه ورکړل شوی وي خو بدقسمتی سره نس وزیر شته او نس مشیر عہدہ چې ته خیبر پختونخوا کې زنانه او ته چکم دینو ورکړل شو نو دا خو یو ایریا دا خو به دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه دا کومګ ټولو سیاسی پارٹونو پارٹیانو کیوں گرو نو عموماً و ماغا زنانا چھ امددی پولیٹیکل پارٹو یا ایلیٹ کلاس چکم دے زمون دا آغی زنانا یا امددی میل پولیٹیشن چکم خپل خویندی یا لوریانی یا دا فیملی زنانا بھی آغی تا موقع ورکڑ لکی گی خود گراس روٹ زنانا ہوتا دیر کم موقع یو سیاسی پارٹے ہم چکم دے نو آغا ندی ورکڑے.
اوکے منسٹری انٹرنیشنل چھ دے نو دوی دا قوانینو ذکر ہم کرے دے کنا پا خیبر پختونخوا کې هم د خوځو د حقوقو شکم کمیشن دی هغه کار کې ډیر فعال دی نو دوی حکومت لکه په قانون سازي باره کې دوی هغه ته سلام مشوره ورکوي دغه کمیشن کار ته تاسو څنګه ګوري؟
تاسو د کمیشن خبره وکړه نو دا صرف چونکه تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړه نو خیبر پختونخوا کې چې کوم د زنانو کمیشن دی دا چې څومره فعال دی زما په خیال په خپل تاریخ کې دا کله هم دومره فعال نه و. خو د دې ذمہواری چې کومه ده هغه دا یو ریکمینډری باډی ده د اغي کار ریکمینډیشنز کول دي او مونږ ګورو اغي په صحت حواله سره ایجوکیشن حواله سره د خزو اکنامک پارټیسیپیشن حواله سره ډیر خو چې کوم دینو کار کړل دي او ډیر خو سفارشات مرتب کړی دي او حکومت ته ورکړل دي چې کوم د وسایل یو لوی مسله مونږ ته د وخت پاکستان کې ښکاری ولې چې مونږ کو وګورو نو د پاکستان آبادی چې کوم د وخت 22 کروڑ ده او د یو ان یو چې کوم حالیه رپورت ته د دې مطابق مونږ بننن نه لږ کال پس تقریبا 56% اضافه و زمونږ په آبادی کې شوی. نو په دې صورتحال کې جنډر پیرټی ساتل خلق ته یکساں وسائل او مواقع فراهم کول دا د حکومت د پر یو ډیر لوی چیلنج دی. ورسره ورسره موږ وګورو چې کم کلیدی پوسټونه دي په هغه کې د زنانه او وستلو د پاره حکومت ته پکار دی چې ګامونه واخلي.
اوریدونکو دا تان دی هلي پروګرام دی موږ پکې د بخښنې نړیوال سازمان د هغو سپارښتنو په اړه خبرې کوو چې د پاکستان حکومت ته کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
امینیسٹی انٹرنیشنل د خزو د حقونو خوندي ساتلو سره سره ځینې نورې سپارښتنې هم کړې. زبیدل تاسو ته مختصر د هغې ذکر وکړم. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت لس سپارښتنې کړې چې لومړی یې په ټولنیزو رسنیو خاص کر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی بندیزونه لري کول دي، او ورسره دا هم ویلي چې باید د هغه هیواد حکومت ته د بیان ازادي یقیني کړي. پر خپل دویمه سپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله دي زر تر زره هوار کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغې راهیسې یې د 10,000 او 8,000 لادرکه کسانو پیښې رپورټ کړي دي چې په کې 3,415 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2,250 د بلوچستان صوبې څخه دي. بلخوا د بشري حقونو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله کار کوي، مشال ریډیو ته وایي د امینیسټي انټرنیشنل وړاندې هم د بشري حقونو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانیو حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غږ کړی خو نتیجه یې نه دا ورکړي.
کله چې زموږ عدالت کې ډېر خبر اوچت کیږي نو شاته 2022 کې وزیر اعظم شهباز شریف خپل راولي وو او یې تسبن کړی وو غرالو، او بیا ویل چې موږ مال بس دوا میاش راکا دوا میاش کې بس دا مسله به حل کوم. او بیا دوا میاش دوا کال تقریبا اس تیریگی و اس مسئلہ بالکل حل ندی شوی. نو دا سی یو کمیٹے بیا جوڑ شوی و دیر آغاد کمیٹے و پکے تیر منسٹر لا منسٹر و طول پکے بھی لیکن منگ کٹول و تاغاوے نکڑیو چتا سو بیا رازے اخبال اخبال بیا نونو ورکے منگم تلیو بل سول سوسائٹی تنظیموں ہم تلی ہوئی وکلا ہم تلی ہوئی وکٹمز ہم تلی ہوئی جانوں گا ٹول واغشتے دے اور بیاد بات کے پاسے سب نہ بجلی سب نہ دی بس.
اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دریم سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لرې کولو، او په څلورم سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو خوندي ساتلو په زور د نوي سترو مسله هم راپورته کړې ده. زه چونکې تاسو سره دغو سپارښتنو مختصر ذکر کوم، نو په شپږم سپارښتنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو حقونه خوندي کړي، د دوی بنیادي مسلې د هوارې کړي او د احمدیانو خلاف د امتیازي قوانین ختم کړي. امینیسٹی انٹرنیشنل په ومه سپارښتنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په پوځي عدالتونو کې پر ولسی کسانو مقدمه ودروي، او په هغو قوانینو کې د بدلون وکړي چې پر ولسی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه دي. دا شانې په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړي. پاکستان چونکې یو په هغو هیوادونو کې د چیرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي دي. دغه ادارې په نهم سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په لسم سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړي چې په پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. اوریدونکو دا تان دی هلی پروگرام دی. زه تاسو ته د امینیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د هغې 15 سپارښتنې په اړه تفصیل درکوم چې پکې د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې په هغه هیواد کې د ښځو حقونه خوندي وساتي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پېښور های کورټ وکیل مهفش محب کا کاخل مشال ریډیو توای د سره داس ډیر کې سن راځي چې په کې خزه د کورنی تشدد او یاد زیرو نورو کورنۍ او مسلو لوجې خلا اخلي. نو موري زیاتوي
با خزه چکم دے خلا یا طلاق اخلی یا جوڈیشل ڈائیورس اخلی دا کورٹس نا دا غیر سب وجوہات دی. بالکل اقتصادی وجہ ہم دا کچنن سبا حالات خراب دی، دا ملک حالات ہم خراب دی نو کرے نشتہ دے. بل دے سر سر دا غی او غٹا وجہ گھریلو تشدد ہم دے، خو صرف گھریلو تشدد نہ دے. نن سبا کو من اگورو نو خوز سرا مختلف شکلوں کے تشدد کی گی، ما سرا مختلف کیسو نراغلی دی چې نن سبا تاسو د اقتصادي تشدد خبر ورکړو، نو هغه دا ده چې نن سبا چونکې پیسې نشته دی، نو خلک جنکو سره ودونه وکړي، اکثر داسې چې دا جنکې دوی واده کی بیا پې خیرونه غواړي، کارونه پې کوي. نو داسې کیسونه ما سره په دې تیر یو نیم کال کې شپږ کیسونه رالو، زه په هغه ډېر زیات خپم چې دا کم قسمه حالات کم طرف ته روان دي. بل نن سبا چې ودونه کیږي نو هغه د پاره هم کیږي چې دا جنې پیسې ګټي او دا به راشي، نو زما خرچ به مچتی او زما د والدین خرچ به مچتی او زما چې کمرونه خوینې دي پاغه به سبقونه وي.
او به همشتا سو مطلب یو دا هب دی کنه چې اقتصاد نن سبا لکه هغه هم په دې کې یو مهم رول ادا کوي په دې هر سکه.
په خوا به ودونه کېدل نو د واده نه پس په دادا یو اسلام کې امدادي چې یو خاون بخپل خزم ساتي او داغه ضرورت به هم پوره کوي، خپل بچي به هم ساتي. اوس خلکا چې کوم دی دې د پاره سړی ودونه کوي چې خزه به زما کور ساتي او ټول خرچه به دوچتي، نو دې د وجه نه هم خزه بیا ډېرې مجبوره شي، چونکې صرف او صرف هغه به خرچه نه وچتي، به د کور کارونه هم کوي او هغه به د خاوندم ټول حقوقونه پوره کوي، او پخلی به هم کوي، جامې به مینځي او بیا به نوکری هم کوي. نو د دې وجه نه ډېرې خزه تنګې شي او کوټ تر شو خپل ودونه ختمول کوشش کوي. په خوا به صرف وهل ټکول او غریلو تشدد په وجه باندې ودونه ختمېدل. بل داسې ډېر وجوهات دار علل چې سړو په خزو باندې یو بل قسم چې کوم تشدد دی چې په مور پلار د پاردل ته پاکستان کې ودونه وکي، پښتنو خود سره ودونه وشي او بیا به هر ملکونو ته لاړ شي، هلته نورې ښځې موجوده وي او دلته دوکې داکې کوي چې دله به مونږه ویزا ولګو یا څه بچي موشي دلته غټم شي، نو هغه پاکستان د پاره کړي چې دلته به مور پلار او ټولو د پاره دا ښځه وي او بهر بیا بله ښځه وي. نو دا مسلې دي. بیا ډېرې جنکې داسې وي چې هغوی بهر ملک ته خاوندانو سره چې کله لاړم شي نو هلته هغه مسایل نه ختمیږي، هغوی هغه بو خوځي خو هلته بله ښځه موجوده وي. نو ډېر مسایل دي. نن سبا د تشدد شکل بدل شوی دی ښځو سره او نوې نوې قسمونه راغلي دي د تشدد، چونکې نن سبا ښځې نوکر هم کوي، نو د کار کولو په ځینو باندې هم هغوی سره تشدد دی. بیا هم هلته د کار کولو ځینو کې یونیورسټو کې چې کوم خلک تاسو سره سبق وایي هغوی په آنلاین هم هغوی سره هراسګي کوي، بیا په موبایل باندې هم دا دنګي ټرولینګ هم پې کوي، تصویرونه هم والا چې کوم دی وایرل کوي، ویډیوز ورلا جوړی کی، او هغه هم دادا چې نن سبا چونکې د آرټیفیشل انټیلیجنس او د ایڈیٹنگ زمانہ دا، نو تصویرونه او ویډیوز هغه ایڈیٹ کی، هغه بدل کی، هغه مورف کی آرٹیفیشل انټیلیجنس په تھرو، هغه ډیر چینجز پکې راولي او هغه وایرل کی، دا غینه دا غی جنکو د پاره نور مسائل ډیر زیات جوړ شي.
اوریدونکو د پاکستان تیرو حکومتونو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي هم کړی چې پکې د غیرت یا پت په نوم د وژنو د مخنیوي په اړه قانون هم شامل دی. دا شان د خیبر پختونخوا تیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2021 کال کې د کورنی تشدد مخنیوي قانون جوړ کړی دی، خو پښتنه دا د کچري د بشري حقونو یو نړیواله اداره د یو هیواد پر حکومت د بشري حقونو او یا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو سپارښتنه کوي، نو دغه د یو ریاست لپاره څه معنا لري؟ په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي،
بایسیت یو ریاست دا ذمہ داری خود د حکومت جوړیږي چې هغه د ریاست ذمہ داریاں پورې کړي او په دې حوالے سره پرمختګ وکړي. من تو ماضی کی جب گرو نو اگر صرف حالاتوں کی بہتری راغلی دا بریج، لیکن داد صرف ایکٹیو یا زر اخلاص کوشش نہ دی، بلکہ پزن مجبوریانو دباؤ لان دے دی قسم پر مختک کی گئی دیر زیاد تما پہ دی حکومت نا ہم ساتن نوی پکار برا داد غزارے چھے بین افغانی او مقامی او ملکی دباؤں کا پدیو باندھی نو تا نہیں کوئی کے دیشی چھے انا سب پر مختب بشی.
او سر تاسو د دې کې ایکسپرت یې کنه زیات په هله ری دا کله شي داسې ادارې لکه امنیسټي انټرنیشنل شو یو حکومت ته داسې سپارښتنه وکړي، نو هغه بیا هغه حکومت په جواب کې سوي لکه یا سباوندي په سکولو باندې کې څنګه
مخاطر چې بشري حقوقو ادارو ته خدوم را زیات دی او وزن نور کوي او نه دومره توجه ورکوي، خو بل طرف ته دا مغرب سرا او دا یورپ سرا دا پاکستان دا پاکستان پشانت ملکونو زنی معاشی حوالو سرا هم تڑلے شوی نو دی خسما یہ دا ترخ پاکستان تا یا دا دی پشانت ریاستنو کئی نو دا غیر وجه نا آغیو کوشش کئی چی اسن اسا آغا آغا فیس سیونگ که وطا ہوئے او که آغا مخت و رول تا ہوئے وطا نو دیو سا کوشش ہوئی چی زان سخپل مخ سپا کی دا غیر حوالی سرا اگر چی آغا کوشش ہونا دا زل اخلاصا نہیں
بس یو تپوس بالکل دخو زبارہ کے ہوم دے کے ذکر شوے کا نا دے کندیل بلوچ تا پیخ نروست کمونگا گورو نو قوانین جوڑ شول خو اس ہم دا سی پیخ کی گی لکا په سوشل میډیا هم راځي ولې قوانین جوړ شو یو داسې مسله چې ریاست هم پہ متفق دی او د دې لپاره کمپیرون هم کوي بیا هم دا داسې قسم واقعات مخې ته راځي
دا خدای دا چې خزو دا والی سره چې کوم په معاشره کې یا په ټولنه کې چې کوم عمومي رویه دي هغه ډېرې جوری دی او ډېر زړی دی او پارګیو کې د دشي سمستی په ټول نه نخکاری او نه مخته را روان دی نو اگر چې قوانین یو فریم ورک ورکی چې داغه د مخنیوي لپاره بل طرف ته چې موږ ګورو چې په ریاستي ادارې داغه لپاره کم چې داغه د عمل درآمد لپاره جوړی کړی شوی نو پارګیو کې بالخصوص منفی پدی قوانین باندھے صحیح تو باندھے عمل کرا مجھے بہرحال دادا چھ بدتری صحیح کو داتا مدار پکار کی چاہیے طریقے سے خلق سمر خبری کی داغے پرولیوں کی بجن راجی نو وقت تیرے دو سرا سرا پدے کی بہتری امکان لے رہی
تاندے ہلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جینا کو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې پکې تاسو د بخښنې د نړیوال سازمان د ایشیا څانګې د هغو سپارښتنو په اړه تفصیل اوریدو چې پکې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او له دې سره سره د ښځو حقوقو خوندي وساتي او په دغه اړه د جوړ شوي قوانین په پوره ډول عملي کړي. اوس ظفر خنداسد له تاسو اجازه غواړم. ته خدای په امان.
چرت زی بنا لار بدلوے بنا لار بدلوے بنا کینا 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 چرت زی بنا اوہی میرا اڑے پلے مو کینا نوات دی اثر زما خبر پات دی خو کینا کینا اثر زما خبر پات دی لگ کینا کینا
फसल गए में तगिलो न बला जाति दे तासर जमा खबर पाति दे हो के ना तासर जमा खबर पाति दे
دا مشال ریڈیو دا
ید پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا رکھواز وطن ید پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز میورے کنا رکھواز وطن آواز میورے کنا رکھواز وطن شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گلغی گین میں لکا شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا کړه آواز وطنه.